امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مزه نو شباشنه هر کله و لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمه خبرونو سر ټکوته
جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې طالبان د کابل د حمله په غندلو له مسولیت نه نخلاصي کی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل دي له سعودي عربستان سره د امریکا ګټه تر بل هر څه لومړیتوب لري او د روسي نظامي استخباراتو د ادارې رئیس ایګور کاروبوف مړ شو
پاروانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اودیو دوه ورسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو را روانه ونه جنو کې د افغانستان او مرستندوی هیوادونو غونډه جوړیږي
د یو متقابل ځوابګویي په یو چارچوکاټ کې د آینده کانفرنس لپاره په یو سلسله تعهدات باندې موافقه کیږي
د افغانستان د سولې شورا وایي چې روسیې د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت نه ګټه وانه خسته
یعنی از این فرصت استفاده ای که باید صورت بگیره متاسفانه و فرصت زیاد برای زیاد داده شد برای کمپینشان
او دا چه افغان حکومت با پا کم و اجنده و دیجنه و کنفرانس که گردون که پا دیکل ده هم در تا مرکه لرو درانو آوریدون که مرکه او رپورتونه و رو ساوری اوز در تا سید سلیمان شاه ده سات پوره خبرونه وی
السلام علیکم جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې طالبان یوازې د کابل د برید په غندلو سره ځان له مسولیت نه نشي خلاصولی اشرف غنی دا خبره تیره شپه د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د هغو ناروغانو د پوښتنې په وخت وکړه چې وړمه ورځ د میلاد النبی د لمانځلو د مراسمو د لمانځلو په دوران کې په انتحاري حمله کې ټپیان شوي وو جمهور رئیس اشرف غنی ویل
چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حمله او فاجعه مسئول دي
طالبانو دغه برید غندلی دی او ویل دي چې د دوی په کلاس نه وو په دغه انتحاري حمله کې 55 تنه وژل شو او 94 تنه ټپیان شو په کابل کې د روسیې د سفارت یو لوړپوړي ډیپلومات ویل دي چې له طالبانو سره د روسیې تماسونه د دې لپاره دي چې دغه ډله د هغه په وینا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وهڅوي د روسیې د سفیر مرستیال البرت جوزف نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په باب د مسکو د کانفرنس د ارزونې په اړه په یوه غونډه کې چې د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز جوړ کړی و وینا کوله هغه زیاته کړه چې روسیا د طالبانو هیڅ ډول ملاتړ نه کوي د نومبر په 9 د مسکو په کانفرنس کې طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا هیاتونو ګډون کړی و خو د دواړو خواوو ترمنځ مستقیم ملاقات ونشو حکومتي چارواکو ویل دي چې په جنیو کې د افغانستان په باب د وزیرانو په کچه غونډه د مرستو د راجمع کولو غونډه نه ده د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې استازي به پر هغو ژمنو تاکید وکړي چې د بروکسل په کانفرنس کې کړی وي او د 2019 میلادي کال لپاره به نور ژمنې وشي د مالی د وزارت وین شمروس خان مجیدی امریکا غږ ته وویل
د جنیوا کانفرنس ته چې موږ روان یو هلته به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یوه متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګویه دی کومه تعهدات چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلوستل هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو
په کانفرنس کې د ښځو یو لسیز کس حیات هم ګډون کوي د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وای داسې رپورټونه ترلاسه کړی دي چې ښایي ایران د افغانستان په هزاره جاتو کې د لشکر فاطمین د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي د ازادۍ رادیو د دغه کمیسون د رئیس هاشم الکوزي له قوله نن رپورټ ورکړ چې په دې اړه اندېښنې موجودې دي او د افغانستان امنیتي بنسټونه باید ژر تر ژره دغه کار مخه ونیسي د امنیتي چارو کارپوه وای کو حکومت د لشکر فاطمین او نورو وسلوالو ډلو مخه ونیوله په راتلونکي کې به د افغانستان او افغانانو لپاره یو بل سرخوږی جوړ شي د متحده ایالاتو د کانګرس د وسلوالو جرګګۍ یو برجسته غړی جیم بینکس چې د یو شپږ کسیز هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کړی وایي چې جمهور رئیس ټرمپ دی دغه هیواد ته سفر وکړي. د ریپورت خلاصه لنو شابه آشنانا واوري.
د کانګرس غړی جیم بانکس وایي د سمالومیږي چې جنگ ځپلې افغانستان لا هغه وخت نه اوس لا زیات خطرناک دی کله چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د امریکا د سمندري قواو د احتیاط اسکر په توګه هلته دنده لرله. بانکس چې د کانګرس د وسلوالو قواو د جرګهګۍ غړی دی په روانه هفته کې افغانستان ته د کانګرس د یو شپږ کسیزه مشترک هیات په مشرۍ د دې لپاره سفر وکړ چې په افغانستان کې پرتو امریکایي عسکرو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. هغه ویلي مخکې دا فکر نه کوو چې داعش به په دومره پراخه کچه افغانستان کې نفوذ وکړي. بانکس په جمهور رئیس ټرمپ غږ کړی چې افغانستان ته سفر وکړي او حالات په خپلو سترګو وګوري.
په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ نن د یو ویډیوي کانفرنس لارې په افغانستان کې پرتو امریکایي عسکرو سره خبرې وکړلې. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس به افغانستان ته سفر وکړي. د ټرمپ ادارې د امریکا د اردو عسکرو ته اجازه ورکړې ده چې د مکسیکو له سرحد سره قانون د نافذولو د ادارو سره همکاري وکړي او د اړتیا په صورت کې وژونکي قوه هم استعمال کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د چهارشنبه په ورځ خبري رسنیو ته ویلي چې د سپین ماڼۍ د دفتر د رئیس جان کیلي په امضا په دې ارتباط ورته یو لیک رسېدلی دی. له بلې خوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنجشنبه په ورځ د شکرانې د ادا کولو رخصتي په فلوریډا کې تېره کړه. ټرمپ تر ټولو مخکې د سعودي عربستان نه مننه وکړه چې د تیلو بیې ټیټه کړه. ټرمپ مخکې ویلو چې امریکا به هیڅکله له سعودي عربستان نه مخ وانه ړي. ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې د امریکا ملي امنیت او اقتصادي ګټې تر هر ډول بشري حقوقو نه مهمې دي. د روسیې د نظامي استخباراتو د ادارې جی آر یو رئیس ایګور کاروبوف چې امریکایي استخباراتو په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی او بندیزونه پرې لګولو په مسکو کې مړ شو. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې 28 کلن کاروبوف د چهارشنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ له امله په روغتون کې مړ شو. پر کاروبوف باندې دا تور لګېدلې و چې د کرملین په اشاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په طرفدارۍ لاسوهنې کړې وې. او افریقایي هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو مسوده وړاندې کړي چې په افریقا کې د 16 ساتونکو قواو عسکر باید یوازې د افریقایي اتحاد غړي او اختیار هم باید د اروپایي اتحاد په لاس کې. چین او فرانس تر دغه مسودې ملاتړ کوي خو امریکایي مخالفت کړی او ځینې پوښتنې راپورته کړي دي. دا مسوده د حبشه، ایکواټوریال ګینیا او کوټ ډیبور استازو وړاندې کړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د حملوم لري رپورت ولسمشر غنی وی وسلوال طالبان یوازې په غندلو سره پر اورانوس هوټل د بریټ مسولیت لغړې نشي لري کوله. افغان ولسمشر تیرش په ایمرجنسي روغتون کې د میلاد نبی په مراسمو کې د انتحاري ډیټا پیانو د لیدلو پر مهال ویل چې دغه حمله مسولیت د هغه کسانو په غاړه دی چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره انتحاري حمله راوړي. نور تفصيل پر رپورت کې اوري.
محمد اشرفغنی تیر شپه په کابل کې د سه شنبه ورځې حمله د هغو کسانو کار وباله چې د په خبره د لومړي ځل لپاره افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکي عملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حمله او فاجعه مسئول دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د امریکا د هلو ځلو برسیره طالبان په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره جدي چمتووالی نه دی ښودلی.
خبره دا ده چې طالبان ځینې وخت مسئولیت اخلي یا مسئولیت په داعش او نورو ډلو اچوي. خو دوی مسئول دي، طالبان مسئول دي که هغوی رد کړي که نه کړي. دوی دا ډول فضا رامنځته کړې ده. دوی د تاوتریخوالي رامنځته کېدو مسئول دي.
اجرائیه رئیس چې نن د درې ورځني سفر نه وروسته له فرانسې نه بیرته کابل ته ستون شوی وایي تمه لري چې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو چې ویل کېږي تېره اونۍ په قطر کې ترسره شوې بشپړ معلومات ترلاسه کړي.
موږ د سولې د خبرو په اړه له وخت نه مخکې قضاوت نه کوو، خو زه د خپل تجربې وایم چې طالبانو د سولې د خبرو او مذاکرو لپاره هیڅ وخت جدیت نه دی ښودلی.
بلخو افغان حکومت وایي د ژنیو په غونډه کې د ګډون لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغان حکومت هیله لري چې له دغې غونډې به ښی لاسته راوړنې ولري.
منګه په مالی سکتور کې کوم اصلاحات راوستلي، په خپل عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات راوستلي، د سولې په اړه موږ څه کړي دي، د ټولو په باره کې کومه تعهده چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلستل، هلته به خپل نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه په ژنیو کې د افغانستان په اړه غونډه وشي او د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو بنسټونو ترڅنګ به پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخلي. بلخوا څېړونکي وایي د افغانستان د سولې بهیر کې سیمه ییز ملاتړ ډیر اړین دی.
And I think that's fundamental. I mean, I do think that
فکر کوم سیمه ایز قدرتونه لکه پاکستان او ایران او تری وحده روسیا د دې توان لري چې د سولې بهیر اخلال کړي. ډیر بنسټونه شته چې کېدای شي د سولې بهیر ته خنډ جوړ کړي. په یواد کې دنن هم د سیاسي ګوندونو څخه نیولې د طالبانو تر ډلې پورې دا بهیر اخلال کولای شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په خپل دویم سفر کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر په اړه محتاطانه خوشبینی څرګنده کړې ده، خو طالبانو ویلي دي چې د ښاغلي خلیلزاد سره په خبرو کې هیڅ ډول موافقې ته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوري. ټاکل شوی پر روانه ونې کې په جنیو کې د افغانستان په اړه د وزیرانو په کچه د یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د مالی وزارت وایي په دې کانفرنس کې په افغان حکومت او نړیوال ټولنه د 2020 کال پورې په یو شمیر مسلو ګډې ژمنې وکړي. پام کوي په دې اړه له کابل د اکرام شینواری را لېږلې رپورټ ته.
افغان حکومت پوی د جنیو کانفرنس افغانستان سره د نوو مالی مرستو یو کانفرنس نه دی، بلکې په دغه کانفرنس کې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې استازي دوه کاله وړاندې په بروسلس کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې د خپلو شوو ژمنو په هکله وغږېږي او د راتلونکو دوه کلونو لپاره به په نورو دواړه خیزو ژمنو سره موافقه وکړي. ټاکل شوې د روانې اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په اړه د وزیرانو په کچه یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. ملګري ملتونه ویج د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان حکومت د نورو لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د مالی د وزارت ویاند او د دغه وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس شمروز خان مسجدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دې لپاره چې د افغانستان د بودیجې په ګډون د افغان حکومت ډېرې ملي پروژې د نړیوال ټولنې لخوا تمویلېږي، نو د جنیو په کانفرنس کې د نړیوالو شریکبانو ملاتړ او رضایت ترلاسه کول ورته ډېر اهمیت لري.
د جنیوا فرانس ته چې موږ روان یو، هلته به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یوه متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګوی دی. کومه تعهده چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلستل، هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
د افغانستان په اړه د بروکسلس کانفرنس د 2014 کال د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر 200 پورې په مختلفو شاخصونو باندې دواړه خیزې ژمنې کړې وې، چې پکې په مالي او بانکي سکتور کې اصلاحات، عدلی او قضایي سکتور کې اصلاحات، همداشان د سترو زیربناو په اړه چې سرکونه او بندونه پکې شامل وو، د ژمنو سربیره د کورنیو عوایدو د لوړېدو او په ملي بودیجه کې زیاتوالی، د مالی د ورکړې په پروګرامونو کې اسانتیاوي او هم د مالی او ګمرکاتو د قوانینو ساده کول پکې شامل وو. د مالی وزارت دغه چارواکي وی چې دغو ټولو مسلو ته افغان حکومت ژمن پاتې شوی او له خپل اړخه لازم اقدامات ترسره کړي.
د راتلونکو دوه کلونو لپاره چې 2019 او 2020 میلادي کال دی، دواړه افغانستان حکومت او د زمونږ نړیوال همکاران به د یو متقابل ځوابګویي په یو چارچوکاټ کې د آینده کانفرنس لپاره چې په 2020 کې دایریږي، دغه لپاره به په یو سلسله تعهداتو باندې موافقه کیږي.
د جنیو په کانفرنس کې د نورو تیرو نړیوالو کانفرنسونو په څیر د افغانستان د مدني ټولنې لس استازي هم ګډون کوي. په دغو لس استازو کې د ښځو استازي هم شامل دي. د افغانستان د برابرۍ او دیموکراسۍ د غیر حکومتي موسې مرسیاله پرځان رسولي وایي دا به د جنیو په کانفرنس کې هغو مسلو په اړه هم وغږیږي چې افغانان په ځانګړي ډول خزي وسره لاس او ګریوان دي. بیربن رسولي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته د مدني ټولنې د نورو استازو په ملګرتیا وینا کوله، یوه د دغو مسلو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسله یاده کړه.
نو البته زموږ ډیر تمرکز به د قانون په تطبیق باندې او په دې اړه به چې د ښځو اشتراک او ونډه په اجتماعي سیاسي او په مختلفو برخو کې دا باید نور هم ډیر سي. ښځو ته به خصوصا د وظیفه او د کار موندنې بخش کې باید ډیر ورته کار وسی. فعلاً ډیر انجونې دي چې ماسټریان یې لوستلې دي، لیسانس یې لوستلې دي، ولې هغوی ته د کار هغه شرایط نه دي برابر سوي. په ډیره کچه ښځې چې بیکاره ګرځي او دوی ضرورت لري د کار ته، دې برخه کې باید کار وسی. د صلح پروسی کې مثلا موږ به حتما یادونه کوو چې ښځې باید د صلح پروسی کې د دوی ونډه باید حتمی وي، او هغه ازادیانې هغه حقوق چې شریعت په چوکاټ کې ښځو تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي هغه باید نظر انداز نه سي، او دې ته پاینده کې هم باید توجه وسی.
همداشان د مدني ټولنو نور استازو په افغانستان کې د نامنۍ پراخېدل او پر ټولنه د نامنۍ د اغېزو یادونه وکړه. ویل چې له نړیوال ټولنې څخه به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو برخه کې هم مرسته وغواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. تاسو رپورټ واورید. د جنیو کانفرانس ګوت په شمیر ورځې پاتې دي، دا چې افغان استازي به په دې کانفرانس کې په کومو اجنډا او همدارنګه افغانستان د افغانستان په څه ډول سیاسي وضعیت کې په دې کانفرانس کې ګډون کوي، د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
افغانستان د بروکسل له کانفرانس وروسته چې په 2014 کال کې ترسره شو، اوس نسبتا په خپلو تعهداتو له مخې او هم په سیاسي معادلاتو لحاظ په ښه وضعیت کې دی. یعنی کوم شپږ تعهدات چې موږ عمده تعهدات کړي وو په هغې برخه کې افغان حکومت یا د ملي یووالي حکومت پرمختګونه لري، اقدامات شوي دي، یو جامع چارچوب د پاسخګویۍ چمتو شوی دی چې د جنیوا کانفرانس کې به وړاندې شي، او موږ هیله من یو چې دغه جامع چارچوب سند وکولی شي چې د نړیوال قناعت خپل کړي او د هغوی د اصلي وړ وګرځي.
بله، مهم اجنډا څه دي د افغان استازي په لاس کې چې د کانفرانس به وړاندې کړي؟
موږ د جنیوا په کانفرانس کې افغان حکومت یو اساسي مسله د سولې مسله ده چې د سولې په اړه به هلته بحث وشي، او نړیوال ټولنې څخه به د هغوی تعهد واخیستل شي چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې خبرونه ترسره وکړي. د دې تر څنګ هغه شپږ عمده تعهدات چې افغان حکومت په 2014 کال کې د بروکسل په ناسته کې کړي وو، د ساکنو د نظام یا انتخاباتي نظام اصلاح وه، په مالي او اقتصادي برخه کې اصلاحات رامنځته کېدل وو، د فساد سره مبارزه وه، د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملاتړ وو او یا رشد ورکول وو، همدارنګه په سیاسي او ملکي برخه کې د ښځو د ونډې زیاتوالی وو او له فساد سره مبارزه وه. په دغو برخو کې افغان حکومت خپل اقدامات کړي دي، او دغه د اقداماتو رپورټ به دې غونډې ته وړاندې کړي، او همدارنګه له نړیوال ټولنې څخه د هغوی د تعهداتو د عملي کېدو غوښتنه وکړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو مور ته اشاره وکړه خوزون صاحب، چې دوه کاله مخکې د بروکسل په کانفرانس کې د شوو ژمنو د څرنګوالي په هکله به په دې کانفرانس کې بحث او خبرې وشي، افغان حکومت د لاسته راوړنې په توګه به څه هلته مطرح کړي په دې کانفرانس کې؟
لومړی د انتخاباتو د سیستم اصلاح کېدل وو، دا یو غټه لاسته راوړنه ده چې موږ ژمنه کړې وه، او تر یو ځایه پورې دغه سیستم اصلاح شوی دی. د دې تر څنګ له فساد سره مبارزه وڅخه نه ګوري چې افغانستان هر کال فساد کول او خنه له څلورمې کده ګوري خطر راغلی دی. ماضي او قضایي مرکز کې د لوړو مقاماتو د سیشته چې تر بحث لاندې دي. د دې تر څنګ له فساد سره ځانګړې مبارزه چې کوم ځانګړی مرکز ورته جوړ شوی دی، په دې کې هم اقدامات شوي دي. د فساد سره مبارزه کې موږ پرمختګ ډېر شوی دی، په مالي او اقتصادي برخو کې اصلاحات راغلي دي. د خصوصي سکتور څخه ملاتړ زموږ یو لومړیتوبونه څخه و چې نن خوشبختانه افغانستان په دې برخه کې پرمختګ کړی دی. همدارنګه د ښځو د ونډې د زیاتوالي لپاره په سیاسي او ملکي پروسه کې اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسیون سره له دې چې 15 نمرې د ښځو لپاره ځانګړي د تحقیق په توګه ورکړي دي، ورسره 2% د ښځو ونډه هم زیاته کړې ده په بحثونو کې.
بله، نو افغان حکومت څه توقع لري؟ ټول مسایل چې تاسو ذکر کړل او د افغان حکومت لاسته راوړنې بولي، دا به نړیوال ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې بیرته د افغانستان سره د مرستو ژمنې بیا تازه کړي؟
موږ هیله من چې نړیوال ټولنه له دې نه هرکلی وکړي. لوی خو خپل کوم تعهدات کړي، دوی هم د تعهدات عملي کېدو کې اقدامات وکړي، او همدارنګه تر راتلونکو دوو کلونو پورې چې تر 2000 کال پورې افغانستان سره د خپل مرستو تعهداتو کې مهمترین بحث موږ د سولې بحث چې موږ اعلان کړی چې نړیوال په یو وخت له افغان ټول څخه همدا کړو کړو تر ممکنه حالاتو پورې وکولای شي د پروسې سره مرسته وکړي ترڅو موږ تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږو. افغانستان
ډیر مننه خوځین صاحب. کور ودان
کور ودان. تاسو نه مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې ماسکاو په ناسته کې روسانو د افغانستان د سولې لپاره له موجودو فرصتونو ګټه پورته نکړه او یوازې طالبانو ته د کمپاین کولو لپاره وخت او فرصت ورکړ. لیمینیازی په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د سولې علي شوراوي چې د ماسکاو ناسته طالبانو ته د کمپاین کولو یو ښه موقع و او روسیې په دغه ناسته کې د افغان سولې په تړاو هیڅ یو فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. د یاد شورا مرستیاله تور رحمان سلیم د پنځشنبې په ورځ د مسکو ناستې د ارزونې په یوه غونډه کې وویل چې د مسکو په ناسته کې روسانو چې د ځان لپاره څه په پام کې نیولي وو هغه یې ترسره کړل، خو دوی د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو ترمنځ یو ډول چلند نه کاوه او د سولې لپاره یې هم له موجودو فرصتونو ګټه پورته نه کړه.
یعنی از این فرصت استفاده ای که باید صورت میگرفت، متاسفانه روسا از این فرصت
لکن فرصت څخه چې روسانو باید ګټه پورته کړې وي پورته نه کړ. زه شخصا په دې نظر یم که چیرې ورته ناسته یو ځل بیا ترسره شي سولې عالي شورا ته مناسبه نه ده چې ګډون وکړي، د دې لپاره چې د طالبانو کمپاین کولو ته ډیر وخت او فرصتونه ورکړل شي.
د نومبر میاشتې په 9 نیټه د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې په پلازمینه مسکو کې یوه ناسته ترسره شوه چې د طالبانو د استازو په شمول 12 هیوادونو پکې ګډون درلود. که څه هم افغان حکومت په دغه ناسته کې ګډون ونه کړ، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو 4 نفری هیئت دغه ناسته کې ګډون وکړ. له بلې خوا روسي چارواکي وایي چې روسیه په پام کې نه لري چې طالبان په خپل کنټرول کې ولري. په کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال البرت خوزیف وویل چې روسیه له طالبانو سره د بین الافغاني سولې په تړاو په تماس کې ده، خو له دغه ډلې څخه هیڅ ډول ملاتړ نه کوي.
روسیا هیچ حمایت نه مالیا نه وسلوال
د روسی لخوا طالبانو ته هیڅ ډول مالی او د وسلو د ورکړې ملاتړ وجود نه لري. کوم تماسونه چې موږ طالبانو سره لرو غواړو چې د بین الافغاني سولې لپاره ترې ګټه واخلو
استفاده کړو.
لدی وړاندې او شمیر کارپوهانو امریکا غږ ته ویلي و چې افغان حکومت ځکه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي چې باور لري دغه ناسته د افغان سولې لپاره کومه ګټه نه لري او روسیه یې د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي. د سولې عالي شورا وایي چې که چیرې روسیه په افغانستان کې د رښتینې سولې راوستلو ته لیواله وي باید په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ډیر قوي احتمال به د یمن د سولې خبرې د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې پیل شي. پاموکي پاکلې رپورټ ده.
په یمن کې جګړه روانه ده خو دواړو خواوو د مذاکراتو پر پیلولو سلا کړې. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د نخوتو په لمړۍ کرښه کې حالات بدل شوي نه دي. هغه وویل چې د ائتلاف پوځیانو د الهدیدیه بندر په شاوخوا سیمو کې د حوثي اغیارو پر ضد پوځي عملیات درولي دي.
سعودي او متحده عربي اماراتو په الهدیدیه کې پوځي عملیات بند کړي دي خو جنگ لا تر اوسه پورې روان دی.
ماتیس د سولې د خبرو لپاره د جګړو د دواړو طرفونو د قانع کولو په خاطر د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګرافیتس کوخونه وستایل.
دا ملګرو ملتو د خاص استازي کار چې د کوم وخت راهیسې پیل شوی دی ډیر اغیزمن دی. مارتین ګرافیتس لا اوسنۍ ادارې سره نږدې اړیکې لري. موږ ورسره لا نږدې کار کوو او ویلی شم چې زه ورسره شاید په اونۍ کې یو ځل یا مخامخ او یا هم په ټلیفون خبرې وکړم.
د ملګرو ملتونو خاص استازی د چهارشنبه په ورځ د حوثیانو له رهبر عبدالملک الحوثي سره د خبرو لپاره د یمن مرکز صنعا ته ورسید.
حسین وای تراغو چې تیرې ختم نشي مبارزه به جاری وي
و تواجدنا
هر څومره چې د یړغل مودو دي په همغه اندازه بو دا جګړې په لومړی کرخو او څلو لارو کې زموږ دي قوي وي تاسو په خپل کې او وګړې جګړې سره یې باندې متحد کړئ چې تاسو پر وړاندې ودرې
د یمن جګړو په تیرو دریو کلونو کې څه باندې لس زره کسان وژلي دي او درې میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي د اکمالاتي لارو د بندېدو له وجې سلګونه زره خلک له کاختۍ سره مخامخ دي د امریکا د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات د دیرشو ورځو لپاره د لسو میلیونو یمنیانو د مړولو په خاطر کافي خوراکي مواد استوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو په مخې د روانې خبرونې وروستي ریپورت د آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د برېښنا د واحدې ملي شبکې د پراختیا او د باغدارۍ د ودې لپاره له افغانستان سره 315 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه په دې اړه په مخې د ممتاز بهیر ریپورت
د آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د کرنې او برېښنا په سکتورونو کې د 315 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه د افغان حکومت د معلوماتو په اساس د دغه مرستو 240 میلیون ډالر به د افغانستان د برېښنا د واحد ملي شبکې په پراختیا او 15 میلیون ډالر به د باغداري په برخه کې ولګول شي د دغه مرستو تړون د پنځشنبه په ورځ د مالیه وزارت او د آسیایي پراختیا بانک ترمنځ د افغانستان د جمهور رئیس په حضور کې لاسلیک شو په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس ساموئل تومویا د کرنې وزیر او د برېښنا شرکت له رئیس سره یوې غړي خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان د حکومت په پالیسیو کې د پام وړ اصلاحات راغلي چې پر وینا یې دغه اصلاحات د شفافیت او د اوایدو د زیاتوالي لامل شوې دي خاغلی تومویا د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د آسیایي پراختیا بانک مرستو ته اشاره وویل دا مهمه ده چې د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړی شي ځکه که موږ په پرلپسې ډول پانګونه وکړو او برېښنا شرکت ښې لاسته راوړنې ونه لري مرستې ضایع کیږي زه خوشحاله یم چې په برېښنا کې د ښو پرمختګونو شاهد یم هغه څه چې زه غواړم ورباندې ټینګار وکړم دا دی چې په راتلونکي کې د برېښنا سکتور خصوصي برخې ته ورکړل شي زه د افغانستان حکومت او برېښنا شرکت ته وړاندیز کوم چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د راجلبولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب غونډې ته وویل چې اوس هم د افغانستان په کچه د برېښنا د واحد ملي شبکې پر سر کار روان دی او هغه ولایتونه چې له دغه شبکې سره وصل نه دي د آسیایي پراختیایي بانک د دغه مرستو په نتیجه کې به له شبکې سره ونښلول شي د ښاغلي غالب پر وینا د دغه تړون په عملي کېدو سره به هم مهاله د پروژو د مطالعې ډیزاین او تدارکاتي چارې پیل شي او په نتیجه کې به د دایکوندي اروزګان غور نورستان او نیمروز ولایتونه د برېښنا په ملي شبکه کې شامل شي هغه ویل د ملي والد حکومت په ځانګړي ډول د جمهور رئیس عمده پروګرام دا و چې تل پاتې ارزانه او متوازنه برېښنا د افغانستان ټولو ولایتونو ته برابر کړو له همدې عمله د آسیایي پراختیایي بانک په توافق سره مو د دغه 15 ولایتونو چې له ملي شبکې څخه محروم وو بودیجوي ژمنه مو لاسلیک کړه د آسیایي پراختیا بانک د غراز د افغانستان د کرنې له سکتور سره د باغدارۍ د ودې او پراختیا په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د کرنې له سکتور سره د دغه بانک د 15 میلیون ډالر مرسته مهمه وبلله او ویل چې دا مرسته به د افغانستان د باغدارۍ د ودې او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل شي
د دې ساتو مهم خبرونه د افغانستان د مشران جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیشن وایي داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د افغانستان په هزاره جادو کې د لشکری فاطمین د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي د متحده ایالاتو د کانګرس د وسلوالو قواو یو برجسته غړی جیم بینکس چې افغانستان ته په سفر تللی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باید دغه هېواد ته سفر وکړي له بلې خوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پنجشنبې په ورځ به سفر وکړي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د شکرانې د ادا کولو رخصتي د امریکا د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټ سره په لفظي شخړه باندې پیل کړه ښاغلي ټرمپ یو ځل بیا د امریکا په عدلي او قضایي ارګانونو باندې انتقادونه وکړل او موجوده قضایي او د موجوده قضایي نظام ازادي سوال لاندې راوسته ټرمپ ویل چې زیاتره هغه قاضیان باندې اعتماد نه لري چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په وخت کې د قضا منصب ته رسیدلی وو خو قاضي قضات جان رابرټ د ټرمپ څرګندونې رد کړي او په جواب کې ویل چې موږ یو موټی ستره محکمه لرو، نه د اوباما قاضیان پکې کار کوي او نه د ټرمپ قاضیان. د ستره محکمې رئیس د امریکا د قضایي نظام د ازادۍ او استقلال دفاع وکړه. د امریکا په تاریخ کې دا یو نایابه او نادره خبره ده چې یو برحال جمهور رئیس په برعلا ډول د متحده ایالاتو په قضایي ارګانونو باندې ښکاره انتقاد وکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مل شي.